تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزه شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سنا تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخر الدین فایز دی. سب تاسو ته په پیل کې خرغلاست وایو که د مقدمه په ډول د شکنجه یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړې دي، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجه د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولی شو د شکنجه عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجه اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکي یا عامل د یو دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دي په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجه مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی، هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایو. موږ بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون و متهم تر زورونې لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصرو سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنی دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشري حقونه ستا لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدای شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې د دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړی ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدای شي، اما د شکنجه حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدای شي ځینې هیوادونه د شکنجه د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجه په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجه د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجه کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجه د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجه د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجه د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي. هیڅوک نشي کولی، اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کې او ورسره بد چلند. د افغانستان په کودی جزا کې په 450 مادو کې هم واضحا لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پورې کوي، د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د افغان د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجه کنونسیون د شکنجه په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 او 2003 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلی. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی منع شکنجه په نوم، چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون منع شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، که د هرې خوا له خوا نیول کیږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضحا وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کیږي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، اغلاوي کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا د هغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندي کیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنګیږي او خلک نیسي زوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقونو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي، او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زیاتمننه.
سلامت اوسئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله، دینه کار خستل کی.
مزنزيري زنزيري ته ورایلې نشم و یارا تر زما بلکې دم هغه ستاینه شم. پټ مزنزيري
خامک او نور پلاس گندل شوی شیان سر زخت لري
سفر ته چې موږ زه ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنی کار دی
اوس د لاسی گندل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاده ده اوسی خلق دومنه نیسی اخستره
نن پا هم دیکل خبری که و لمرای ده خامک او پلاس گندل شوی و توکو تاریخ چیدو بیای ارزښت روخانه که و او ده خلق و خبری هم در تبلندی که و ده خبرونه ما فرشته مرسل جوره کرده لآزادی راژیو سره وزیخ زیری تیبره لینه شما قدر من اوریتون کو د خزو د لاسی صنایع و هنری ښکلا په ډیرو کم نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک تارشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسی ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه دا ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچې چورته وای په هغه به ګنډلې او فرزند نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخت به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا او په فارسي نمونه او مثلا عاجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداري دوزی به خلک ورته ویلې دینه معلومه کې چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایت